مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان او استرالیا کرکټ سیالي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د استرالیا خلاف د افغانستان بری او د لوپاړو مینوالو د خوشحالۍ او ولولو ډکل منځنی. طالبان او ډیپلوماټیکي اړیکې. روسیه وی د طالبانو حکومت سره به با مفهومه اړیکې وساتي، خو پاکستان وی په افغانستان کې ترګری ډلې د سیمې امنیت ګواخي. او د غزي جګړه او د فوټبال نړیوالې لوبې. په غزي تړانګ کې د اسرائیل د جګړې منتقدین د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غواړي چې د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې اسرائیل ته د لوبو کولو اجازه ورنکړي. سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د سرطان د میاشت دریمه او د جون درویشتمه نیټه. د افغانستان په سیاسي وضعیت او د نړۍ په روانو چارو مهم خبرونه لرو. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. د ډلیز امنیت تړون سازمان غړو هیوادونو د طالبانو سره د دوامداره ډیالوګ یا خبرو رامنځته کول د اړتیا په نوم باندې یاد کړي دي. د دې سره مهاله پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ترګرو ډلو د موجودیت تور لګولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ډلیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې د طالبانو سره د دوامداره خبرو کولو څخه ملاتړ کړی دی.
د ډلیز امنیت تړون سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو سره د دوامدار ډیالوګ رامنځته کول د اړتیا په نوم یاد کړی دي. د دې سره هم مهاله پاکستان یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د ترهګرو ډلو د موجودیت تور لګولې. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ډلیز امنیت د تړون سازمان د باندنیو چارو د وزیرانو شورا په ناسته کې د طالبانو سره د دوامدار ډیالوګ کولو څخه ملاتړ کړی.
ټوله کې مونږ د طالبانو د حکومت شي په حقیقت کې پر افغانستان کنټرول لري. سره د یو زیات باثباته دوامداره معنادار ډیالوګ چې مخې د حقیقي پروژو په لیکول وی څخه ملاتړ کوو. دا د هو خبرو چې زه نن تاسو سره شریکوم د هغو د سرټکی وو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړیو هیوادونو غونډې وروسته خبری کانفرنس ته ویلي چې لا هم د افغانستان له خاورې څخه ګواښونه دوام لري، ځکه چې د هغه په وینا د القاعده او داعش ډلو په څیر ترهګری ډلې اوس هم په دغه هیواد کې موجودې دي. طالبانو د دوی سره د ډیالوګ د غوښتنې په اړه د روسیې د باندنیو چارو د وزیر د خبرو هرکلی کړی، خو شنن کې د افغانستان په تړاو د روسیې په ګډون د ډلې امنیت تړون سازمان د غړیو هیوادونه د ریزونه له تناقضاتو ډک بولي.
د مولا چې ملکی سکتور د دې هیوادو تر ټولو د مخه د روسیې کوشش کوي چې په یو نو سیاسي تعامل کې په خبرو اترو کې را داخل شي. اوسنی حکومت سره انتر ډیجیټل سیاسي اړیکې ورسره ساتلې دي. د بلې خوا امنیتي، استخباراتي او دفاعي چارواکي د دې هیوادو پرله پسې د دې ګواښ کوي چې د افغانستان د اراضي څخه خطر مواجه دی. هلته تروریستي ډلې ټپلې شته دي، د مخدره موادو افزایش لیدل کېږي او داسې نور. په ترتیب دغه دوه بودي سیاست د دوی کړنلاره ده او تازه خبر
پکې زه نه ویلم. د دې سره هم مهاله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د افغانستان په تړاو د جمعې په ورځ ناوخته د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د موجودیت تور پورې کړي او له طالبانو یې د دغو ډلو پر وړاندې د اقدام کولو غوښتنه کړي.
پاکستان ویلی چې په افغانستان کې او افغانستان څخه د ترهګرۍ لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې لپاره سر لومړیتوب دی. په داسې حال کې چې د افغانستان موقت حکومت د داعش سره جنګیږي، یو شمېر نور ترهګری ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او د ازبکستان اسلامي تحریک په افغانستان کې فعال دي.
طالبانو د پاکستان د تازه ای دا پاره څنګه دی ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو ډلو د موجودیت خبرونه رد کړي دي. شنن کې د پاکستان له خوا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعا د خپل بام واورې پر نورو د اچولو هڅه بولي.
پاکستان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان خراب پوشي او وسکره د جهان توجه راوړي چې خپل پاکستان په بدترین اقتصادي حالاتو کې قرار لري او ودغه سي پروژو ته او ودغه سي کومکو ته ضرورت لري. فکر کوم چې د پاکستان خصمانه سیاستونه دنیا هم پویږي او افغانان هم پویږي.
د روسیې له خوا د طالبانو سره پر تعامل ټینګار او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د پاکستان ادعا داسې مهال رامخته کیږي چې ملګري ملتونه د رواني جون میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د دوهې د دریمې ناستې لپاره په چمتووالي بوخت دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
لکم چې واورېدل، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په قول ویل شوی دی چې د ټولیز امنیت تړون د سازمان غړو هیوادونو د طالبانو حکومت سره د دوامداره پروژه محور خبرو په اړتیا توافق کړی دی. په دې موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندړ صاحب نظر اخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اندړ صاحب، تاسو ستړي مشئ که زموږ لیدونکو ته داسې اول خپل نظر راکړئ چې روسیه په کم ډاډ یا اړتیا د مخې نه مکررن د طالبانو حکومت سره د تعامل او اړیکو ساتلو یادونه کوي.
لومړی سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. لډیرو ډیپلوماتیکو سیاسي خبرو نه تیر سو، لډیرو مقدمو تیر سو، دا خبره باید واضحه وکړو او ټول خلک ولسونه په دې باندې پوه سي. افغانستان تقریبا 15 لسیزې کېږي چې د نیابتي جګړو ډګر دی او د زبر ځواکونو د سیالیو ډګر دی. نه بهرنۍ غونډې او نه د زبر ځواکونو یا د سیمې د هیوادونو دغه خبرې د افغانستان په اړه باندې تر ډیره بریده واقعي نسی کېدی، نه د هغوی اړیکې واقعي کېدی سي. دوی په دا یو منل سوی حقیقت دی چې زبر ځواکونه په دریمو هیوادو په دریم صنف هیوادونو کې یو بل ته ماتې ورکوي، یو له بل سره جګړه کوي، یو بل ته له پیغوره نیولې بیرته تر پیغوره، یعنی له دا هر څه دوی کوي. زه دی روسیې دا خبرې یاد دوی دا ډاډ دا هیڅ دا یو رښتونی ډاډ نه ګڼم او نه خبره یو رښتونی خبره ګڼم، بلکې خپل خبرو کې تناقض موجود دی. دوی هم دا خبره هم کړی دی چې پامدغه خبری کانفرنس کې دا خبره هم کړی دی چې په افغانستان کې داعش او القاعده میشت دي او دا ګواښي او طالبان بیا له دې دوه سره په جګړه اخته دي، باوجود چې طالبان اصلا له القاعده سره هیڅ ستونزه نه لري، هیڅ مشکل.
او دا اړخ باندې به یو غږی ګوندړ صاحب، زه د 15 لسیزې تاسو یاد کړ، په دې 15 لسیزو جګړه کې د کې شک نشه چې د نړۍ تر ټولو یو لوی جګړه تیر شوی چې د شوروي غوندې یو لوی ابر قدرت پکې مات شوی دی. اوس دغه روسیه وایي چې ډیر متحدین په سیمه کې لري، دوی وایي چې د طالبانو سره پروژه محور خبرو باندې توافق شوی دی. ستاسو په باور دا پروژې به څه شي چې د پروژو په چوکاټ کې غواړي طالبانو سره تعامل وساتي؟ یعنی کم خاص ماموریت دی لکه اجرتي ماموریت که بل څه؟
طبي خبره ده، ما مخکې وویل چې د دې خلکو خبرې ټولې همدغه دي، یعنی د دوی هغه له افغانستان سره تعامل په همدغه ظاهري الفاظو باندې بنا دی تر څو پولیس موږ په واقعیت کې ونه وینو څه دي. او بله، خپله له افغانستان سره تعامل په پروژه محور تعامل د خپل دغه نه دی، یعنی د خپل یو واقعي تعامل نه دی. د سیمې د هیواد خصوصا چې روسیا له افغانستان سره کوم تعامل لري، دا باید په واقعي تعاملاتو باندې باید بناوي، یعنی مختهی نه وي. له پروژه دغه نه دا معلومي چې دا ډیر مختهی باید نه وي، باید واقعي او حقيقي. نو زه پټول کې دي روسیې یا د زبر ځواکونو دغه اوس حالت په افغانستان کې دی، طالبانو ته دغه حالت برابر کړل دی، یا طالبان څنګه دغه افغانستان ته راغلي دي یا په چوکۍ باندې کېنول سوي دي، دا ټوله خبره زه اوس د دوی تعامل ورسره د زه واقعي نه ګڼم. دا دي بیا هم د همدغو زبر ځواکونو
صحیح. په یو بل موضوع کې په دې توقعاتو کې چې د طالبانو نه ډیره مطرح ده، اندړ صاحب، هغه یو پاکستان یو ځلی بیا البته څو ځلی ویلي، خو دا ځلی بیا په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې طالبان باید په افغانستان کې د ترګرو ډلو پر ضد باندې جدي اقدام وکړي، چې کم تاسو هم په دې باور استئ چې هلته ترګر شته دی. دغه ټولو نړیوالو غوښتنو ته پکاتو، آیا د طالبانو ډله چې اوس په افغانستان واکمنه ده، دا توانایي او قابلیت لري چې هم مثلا د ولس او د نړیوالو په خوخي ټول شمول نظام افغانستان ته جوړ کی، هم نړیوال ټول میثاقونه او نورمونه عملی کی، هم د القاعده شبکې داعش خراسان او ټي ټي پی په شان په دغه ټولو ترګرو ډلو سره به مبارزه وکړي؟
لبده بخت طالبان تر اوسه پوری لا هم لکه تاسو څنګه یادونه کړی سي ډله ده، ډله ده تر اوسه پوری لا دوی تر خپل منځ یعنی په افغانستان کې په یو نظام باندې توافق نه دی کړی، حتی د یو نظام په ساختار باندې توافق نه دی کړی، حتی د یو نظام سټرکچر یا جوړښت نه دی جوړ کړی. ټول شموله په هغه تفریق ده دوی خپل په همدغه نظام کې دغه چې امارت اسلامي ورته وایي په همدغه باندې سره متفق نه دي. ځینې د نجونو او د ښځو د کار او د تعلیم په اړه باندې په یو نظر دي، په بل نظر باندې چیرته سي قوانين اساسي قانون موجود نه وي، چیرته سي د ولس لخوا مشروعیت موجود نه وي، چیرته سي داسې یعنی حاکم صلاحیت معلوم نه وي، چیرته سي حاکم انتخاب شوی نه وي، یعنی دا ټول ستونزې الته موجود دي. هغه الته حکومت لسره وجود نه لري، نو ټول شموله خو اخوا ته پرېږد تر اوسه پورې دی واقعي حکومت
اختار وجود نه لري. صحیح اوس سره د دې یعنی حکومت مشروعیت دي کې شک نشته چې نه لري، مګر ا دې تاسو خبرونه کې اوري او د ټولو رسمي اړخونو تایید کړل چې د دوه راتلونکو غونډه کې ممکن طالبان ګډون وکړي. دا د طالبانو د حکومت ګډون په څه معنا دی؟ اصلا د دوی د استازو ګډون په کوم هدف ته ستاسو نظر څه ده؟
ډیر ساده او ډیر واضح، څنګه سي طالبان مستل سوي دي امغه سي دوی لپاره ترڅو پولیسي دي دوی لپاره به امغه سي ظاهري لابي روانه یا دغه سي ظاهري ناس ته ورته جوړيږي. دي دوه غونډه یا نو دي دوه ته ورته غونډه په افغانستان مازله یا مسله څه حل کی؟ چیرته سي غونډه پر دی وی، چیرته سي اجنډا پر دی وی، چیرته سي پکې ناس خلک دي مازله دوه طرفونه نه، نو هغه هلته به څه حل سي؟ دا یوازې دي طالبانو دی طالبانو سره طالبان داسې خودل یا یو ته یو انټرنیشنل یا بین المللي فیس یا مخور کول یا طالبان یو قسم داسې معرفي کول چې ګواکې له دوی سره تعامل کېدای شي. دا دی هغه دی هغه چاکار دی چې طالبان راوستي دی هغه
چای شاته لاس ته یو څوک یعنی تاسو تر اوسه هم د طالبانو واکمنی کېدل او تر اوسه ساتل ټول یو سازش کنه یغم بیرونه پر صورت وخل کم دی. خو رحمت الله اندړ سب ساسه د ارزون نه او دا چې موږ بلنه منلې و چې د پروګرام کې خپل نظر شریکي مننه کو کورم ودان تاسو نه مننه. د طالبانو سره د اړیکو په اړه یو بل موضوع هم لرو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دریمې دورې لپاره د هند صدر اعظم په توګه لوړه کړې ده. زمنګ همکار احمد الله چوال دلته په واشنگټن ډي سي کې د هاتسن سیډنیز مرکز د غړي افار نه پاندې سره د صدر اعظم مودی د دریمې دورې په وخت کې د هند طالبانو او هند او سیمې د اړیکو په اړه مرکه کړې ده. پامو کې تفصیل دی.
د مودی په مشرۍ د تیرو دوه حکومتونو پر مهال د هین او پاکستان ترمنځ اړیکې کله خې او کله خرابې وي. د مودی په دریمه دوره کې تاسو د دوه هیوادونو ترمنځ د څه ډول اړیکو اټکل کوئ؟
سو It is possible things may change.
خای شاین تغییر وکړي. ډیر خلک فکر کوي چې دا اړیکې باید بهتر شي. د پاکستان لټاکونو وروسته د پاکستان د لومړي وزیر شاهباز شریف، پخوانی لومړي وزیر نواز شریف او د باندنې چارو وزیر اسحاق ډار په ګډون ډیرو خلکو هغه مهال چې څو ورځې وړاندې مودي لوړه وکړه، د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بهتري د اړتیا په اړه اعلان وکړ. وایناي وکړې، ټویټونه وکړل. لومړي وزیر شاهباز شریف او پخوانی لومړي وزیر نواز شریف او د باندنې وزیر احساق دار د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پاړه وویل چې دوړه هیوادونو مخکې تللی شي، خو بیا هم هغه وخت چې جی شنکر د هند باندنۍ چارو وزیر په توګه لوړه وکړه، نو موري وویل چې د هند او پاکستان د اړیکو د بهتري لپاره اړتیا ده چې د ترهګرۍ د پولي له پولي غاړې د ترهګرۍ لپاره یو حل لار وموندل شي. او ننګونه دا ده چې یوازې تیرونه په جمو کشمیر کې درې ترهګریز بریدونه شوي دي. لدې عمله دا به د هند لپاره ستونزمنه وي چې د ترهګریزو فعالیتونو په صورت کې سمدستي د پاکستان سره ډیالوګ لسره ونیول شي. خو که ترهګریز بریدونه راکمیږي، بیا دا ممکن دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرې دوام وکړي. خو تر هغه چې هر ورځ ترهګرۍ دوام کوي، د هند لومړی وزیر په دې اړه پرمختګ نشي کولای.
راتلونکي کې د هند او لویدیځ نړۍ او په ځانګړي ډول د هند د نوي حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې پر کوم لوري روانې دي؟
د
دریو لاملونو لامل به هند او امریکا او آن د هند او لویدیز نړۍ ترمنځ په پراخه کچه اړیکې پرمختګ وکړي. لومړی تر هغه چې د امریکا او چین ترمنځ رقابت روان وي، امریکا د هند په څیر یو داسې هیواد ته چې اقتصادي، پوځي او سیاسي پتانشیل ولري ده په خپل خوا کې اړتیا لري. دویم دا چې د هند ټاکنو وښودل چې هر څه چې وي ولسواکیانې بیرته خپل ځان په خپله سموي. له دې امله هغه خلک چې په دې اړه اندېښمن وو چې هند به دوام نشکړی، د هند ولسواکۍ به دوام نشکړی او یادا چې د هند ولسواکۍ به بیرته شاتګ وکړي، ټاکنو وښودل چې د هند رای ورکوونکي هوښیار دي او د هند ولسواکۍ پیاوړه ده. دغه چاره د امریکا د متحده ایالاتونو او لویدیځ نړۍ سره مرسته کوي او بلاخره د هند اقتصادي پتانشیل چې په راروانو کلونو کې به نور زیات شي او تر 2030 به هند د نړۍ دریم ستر اقتصاد شي، لویدیځ نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو په اړیکو کې به هند یو مهم هیواد وي.
تاسې د مودی په مشرۍ د هند اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي، زیاتره لګاکي په کور دننه د مودی له تګلارو سره ټکوي. فکر کوي مودی به داسل په کور دننه هند کې خپل ملت فعال تګلارو ته دوام ورکړي.
دا
ځل به د مودی په ملت پالو تګلارو یو څه محدودیت موجود وي. د دې لامل دا دی چې هندي رای ورکوونکي په یو ډول د مودی د دې روایت مخالفت کوي. دویم دا چې دا ځل به د مودی حکومت اتحادي اکثریت چپ اړخه سیکولران وي. له دې سربېره له بهار او اندرا پردیش څخه د مودی د ائتلاف دوه مهم ملګري به هم د مودی ملت پاله روایت څخه ملاتړ ونه کړي. د ائتلاف د دغو دوه لاملونو او لکه څرنګه چې ټاکو او خودله دا ځل به هند ملت پال افکار او روایت به یو څه کم رنگوي.
د هند او افغانستان اړیکو ته براشو، دا ځل چې مودی بیا د هند لمړی وزیر شوه، تاسو د هند او د طالبانو د څړه ولاړیکو وړاند وای نه کوي؟
اړیکې به هماغه ډول وي څرنګه چې د مودی په تیره دوره کې وي. افغانستان مهم دی. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې افغانستان سره بشري مرستې کوي. طالبان د هند مرستې منلې دي، بلکې د هغوی هرکلی هم کړی دی. دا مهال هند خپل سفارت کې په افغانستان کې یو تخنیکی ډله لري چې هغوی د هند تخنیکی مرستې مدیریت کوي. دا ممکن ده چې د هند او طالبانو خبرې اترې داسې مخکې لاړ شي چې طالبان دا مهال په سفارت کې د موجود پرسونل امنیت ژمنه وکړي. هند ای خپل دغه پرسونل کچل وړکړي او خای نور پرسونل هم کابل ته وليږي. خو د ورځې په اخر کې بعد طالبانو د حکومت او د هند اړیکی یوازې تر بشري مرستو محدودې بي. دغه به د طالبانو اړیکی زیاتې نشي. د دې ډیر لامل دی چې لومړی فاکتورونه یې ترهګري او د طالبانو او پاکستان اړیکی دي.
خبرونه ته دوام ورکو. د مصر رسمي مامورینو د اکشن وی پورز یعنی نن یو ال چسا کال د ډيري ګرمۍ لامل د حج په مراسمو کې تر زرو ډیر کسان مړ شوی دي. سعودي عربستان د مړو د شمیر په اړه څه تبصره نه ده کړې. یو مصري چارواکي نن ویلې چې په مړو شوو کسانو کې نیم یې مصریان دي. د مصر حکومت د شپاړسو سفروري شرکتونو یا ټراول ایجنسیانو د فعالیت جوازونه هم فسخ کړي دي چې غیر واجد د شرایطو کسان یې سعودي ته لیږلي. په مړو شوو حاجیانو کې 115 شپېته اندونیزیا یان، اته نوی د هند، په لسګونو نور د اردن، تونس، مراکش، الجزایر او ملیزیا خلک شامل دي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلي د شنبه په ورځ په خارکیف ښار باندې د روسي په بریدونو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. خارکیف د اوکرين دویم لوی ښار بلل کیږي او په یادو بریدونو کې ډېرې ودانۍ او موټرې هم زیانمنې شوي دي. زلنسکی تیره میاشت ویلي چې اوکرين د خپلو پوځي اډو، ملکي ساحو او بریښنا کوټونو باندې د روسي د حملو مخنیوي ته لږ تر لږه ودانۍ، پاټریټ توغندیو سیستمونو ته اړتیا لري. او د اسرائیل د دفاع وزیر یوو ګالنت نن یک شنبه واشنگتن ته روانیدلو مخکې ویل چې هغه به په غزه تړانګ کې د جګړې په نوي پړاو او د لبنان په سرحد کې د حزب الله ډلې سره د جګړې پراخېدو په اړه خبري وکړي. د غزه د څباندې اتمی شنبه جګړې د پیل رئیس د ایران په ملاتړ د حزب الله ډلې هم د اسرائیل سره وسلوالې نښتې کړې دي او وی تر هغه چې په غزه کې اوربند نه شوه دوی به خپل جګړه بند نه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر با په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره لیدنه ولري. په غزه کې د اسرایل او د روان جګړې منتقدینو د فوتبال نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې ده چې د اسرایل غړي توپ وزنډول شي. د امریکا غک خبریاله یونی سالم په نړیوالو سیالیو کې د اسرایل او د ټیم د مخنیوي پر څرنګوالي راپور لیکلی او تاسو به ژباړه واورئ.
ټاکل شوی ده د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د جولای په شلمه نیټه هغه وړاندیز پر ځای کړي چې له مخې یې په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب ځنډول کیږي. د مې په میاشت کې د فیفا په لویه غونډه کې د فلسطین پلاوی چې د آسیا د فوټبال کانفدراسیون او نور ملاتړ یې درلود د اسرائیلو د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه وکړه. لکسانا وای چې فیفا پخوا هم د جنو لوبډلو غړیتوب ځنډولای او دا کار یې په 2022 کال کې هم کړی دی.
تر دې مخکې کله چې روسیه د اوکراین خاورې ته دننه شو د روسیې غړیتوب وځنډول شو.
د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه 141 هغه فلسطین د دولت په توګه پر رسمیت پیژني. د فلسطین د فوټبال د نړیوال فدراسیون د 1993 کال را په دی خوا د فیفا غړی دی. د اسرائیل استازو د خپل فوټبال فدراسیون د غړیتوب د ځنډولو غوښتنې رد کړي دي او دا یې د سیاسي انګیزو زیږنده وبلله. یو شمیر کارپوهان بیا پوښتنه کوي چې ولې د اسرائیل غړیتوب باید وځنډول شي په داسې حال کې چې نورو هیوادونو سره بیا ورته چلند نه کیږي.
سوډان په اړه بحثونه چیرته دي؟ په ایتوپیا بحثونه څه شول؟ په نړۍ کې ډېر داسې ځایونه شته چې هلته تاسو وینئ چې د مرګونو شمېر ډېر اوچت دی.
په روسیه کې د فیفا بندیز د دې لامل شو چې روسي لوبغاړي ونه شي کړای په قطر کې د 2022 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اسرائیلو په لوبډلې بندیز به د 2018 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د هغه هیواد شمولیت مخه ونیسي. د 2018 کال لوبې په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې کیږي. داود امریکا غږ د خبریال یونی سالم رپورټ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د یو لنډ وقفې وروسته په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره په لندن کې د امیشتو افغانانو د خونه د مالی مرستو ټولولو په اړه راپور لرو. خبرونه در سره وګورئ. او د کرکټ لوب مبارک. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د استرالیا خلاف د افغانستان بری لوبغاړو او مینوالو په خوښیو جشنونو سره ولمنځو او دا بری د افغانستان د کرکټ د پاره یو تاریخي کارنامه بلل ده. نور حال د متیول عابد پر راپور کې ګورو. او اور
کله چې د ویسټ انډیز د سنت کیټس په میدان د افغانستان د کرکټ ټیم د استرالیا وروسته لوبغاړو وسوځو نو د کرکټ لوبغاړو د خوښیو نه یو بل ته غیږی ورکړې او مبارکۍ ویلې او دا بری ټول افغان ولس ته ډالۍ
واقعیت ده. زموږ د کرکټ لپاره، د افغانستان لپاره ډېر د خوښۍ ځای ده او ډېر د ویاړ ځای ده. نه تنها مال لپاره بلکې د ټیم لپاره څنګه چې دوی لوب موږ ټیم لوبه وکړه شروعنه نو ډېر د خوشحالي احساس کوم. زه ټولو هغه افغانانو ته هم مبارکي وایم چې همیشه موږ تشویق کړي وو، موږ یې هڅول یو همدې ورځو ته.
افغانستان کې دنه د کرکټ د لوبو مینوالو د کرکټ په شلوریز جام کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بری د غونډو په ترڅ کې نمانځلې ده. د افغانستان ټیم د کرکټ په نړیوالو جامونو کې د استرالیا په لاس د پرله پسې ماتو نه پس په لومړي ځل استرالیا ته ماتې ورکړې ده او دا ماتې په داسې حال کې ورکړ شوې چې استرالیا په وروستیو کې د افغانستان د سیاسي جریانتو په اساس د افغانستان سره د دوه اړخیز کرکټ نه انکار کړل.
خزر هو چې ورته ورکړل په ډېر ښه ټایم کې ورته ورکړل چې په دغه جامې جاري کې موږ د دې ګټلو سره پورته لاړو او دی وو سوچ کې دی تاخیر مې سره د ګټلو د سینې د سټیج ته دی موږ مخامخ راځو چې اوس دوی د برکې دوه چانس په انشاء الله کې زیات وي خو بیا هم د نن ورځ وتی رسول را روان مېز د بنگلاديش ته په بنگلاديش سره چې کوم دغه ډیر مهم ده
د افغانستان یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون زیات شمیر افغانانو او دغه هیواد د کرکټ د لوبي مینوالو د ټولنیزو رسنیو لارې په شلوریز نړۍ جوال جام کې استرالیا خلاف د افغانستان باره خوښي مانځلې دي او دا یو تاریخي باره بللې دي
پروان نړیوال شلوریز جام کې د افغان بل ورستي بریاوي د افغانانو لپاره د خوشحالۍ تر ټولو ستره ذریعہ ده او په ورستیو کې نیوزیلند ته ماتې ورکول نن استرالیا ته ماتې ورکول دا د افغان بل هغه قدرت او استعداد او د ملت دعاګانې دي چې ټول افغان ملت یې په تمه وو
د افغانانو سربیره د کرکټ یو شمیر هندي او پاکستانی لوبغاړو او د کرکټ د لوبې مبصرینو هم دغه بارے ډیر غټ بارے بللې دي او ویل دي چې د افغانستان ټیم ډیر مخکې تللې ده
افغان کرکټ ټیم چې کوم دی هغه یو د کرکټ د دنیا یو مضبوط لوبډل ده او هغه د کرکټ هر یو ټیم ته د شکست ورکولو توان لري
د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې به د جون په 13 افغانستان د بنگلاديش سره او استرالیا د هند سره خپل درې مسایل لري او هند چې استرالیا ته او افغانستان بنگلاديش ته ماته ورکی نو دواړه به د دې جام نیمه پایلو به یا سیم فائنل ته ورسیږي متی الله عابد امریکا غږ
د افغانستان په اړه یو بر خبر هم لرو په لندن کې د ځنو پوهنتونونو محصلینو یوې ډلې چې افغان چیریټي ویک نومیږي په افغانستان کې د سیلاب ځپلو یتیمانو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو یوه غونډه جوړه کړې وه په دې هڅه کې زرګونه انګلیسي پاوند ټول شوي دي زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل یې راپور لري
یو اشاریه 15 میلیون ماشومان یتیمان دي 4 میلیون ماشومان له ښوونځیو بهر دي یو اشاریه 2 میلیون نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کیږي په افغانستان کې د تعلیم شرح یوازې 10% ده همدا د افغانستان هغه بې وزله انزور دي چې په دې تالار کې ناست ګډونوالي له خپل هیوادوالو سره مرستې ته هڅولي د جمعې په ماښام د لندن په گرینفورد سیمه کې د بس پنې راټولولو دا غونډه ل یو شمیر خیریه ټولنو سره یو ځای د لندن د جنو پونتونو زده کوونکو جوړ کړی و چې پکې د یو شمیر ټوکیو په لیلامولو سره 2000 پاوند بس پنې راټول کړل
طریقې کوم پیسې را جمع کړم توسط د ټول سال اکاډمیک کباسته پانتونای مختلف پروګرامای مختلف جوړ میکنم چې شامل استالاس خان چې بعض مسایل مفروشن او پیسې شکل شمه ګیرند په می اکاونټ استبل روان میکنن گیم نایټای جوړ میکنن تورنمنت فوټبال جوړ میکنن او کلچرل نایټ جوړ میکنن او ای مته هلت ایونت کلا نایټ جوړ میکنن چې تمام افغانان را بعد از یک سمو خلاص او میاین او جای میشن
په برمنګم شهر کې د حیات یتیمان ټکی اورګ په نامه خیریه ټولنه چې په افغانستان کې د شوونې په برخه کې خیریه کارونه کوي د هغې استازي هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو
نو د افغانستان کې کومنګ د تعلیم په برخه کې فکر وکړ یو ماشوم کومنګ په یو خصوصي مکتب کې اچو نو هغه تقریبا 500 افغاني 500 افغاني دی هغه فیس کیږي نو دا 500 500 افغاني نه فکر وکړ 500 پوند وو پوند کیږي نو 500 پوند وو پوند چې نه کی خوده غنه دی یو نفر کلی کلوز باندې راځي کی او په تعلیم په پلار روانيږي
ګلوبلی خیریه ټولنې مشروعي د بس په نور ټولولو همداسي غونډي نه یوازې د افغانانو ترمنز خپلوي زیاتوي بلکې له خپل هیواد سره د پیوستون احساس زیږوي
ان تو برنامه زیات مهم است چون ام میتونه مسری که برنامه پیسې جمع کنیم برای چریتی ها و مؤسسات و در ضمن میتونیم همچنان برای مردم عام آگاهی داشته باشیم درباره مؤسسات مختلف که اونا بفهمن که مثلا کدام مؤسسات در کدام رشته فعالیت دارن و چجوری میتونن اونا را حمایت کنن
په 2020 کال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ د لندن په ګډون په نور بریتانیا کې د افغان پناهښتون کشمیر هم زیات شوی دی شای هم دا وجوي چې د پخوا پرتلې د بس په نور ټولولو لپاره د غونډو شمیر زیات شوی وي قسم محمد خیل امریکا جغ لندن
خو او بخی د نن خبرونه موږ غوښتل پام دې سره پای ته ورسو. خو تاسو دام کولای شئ چې نیم سات روس البته د اوس نه د امریکا غاک سپینی خبری خبرونه تاسو وګورئ او واوري چې هغه نن د افغانستان سره د نړیوالو د تعامل او اړیکو په ساتلو باندې د ملمنو نظرونه اخلي او تبصره وکیږي. دا پروګرام البته په دری او پښتو خبرونه باندې خبريږي او دا خبر راپورونه چې خبره شلو خاصتا د کرکټ راپور کولای شي چې بیا ګوري او دوستانو سره شریکوي. نو د امریکا غاک په انټرنیټي پاڼه باندې پروت دی, کولای شي چې سره وګوري او واوري. دری خبرونه لږه شیبه کې پیلیږي. زموږ همکار سټوډیو ته راغلی دی, هغه به تاسو ته دری خبرونه وړاندې کړي. زه تاسو ته اجازه اخلم.